سلامونه لاس بچې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبان حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي جوړیدونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شامه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بله دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو دراوستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانیستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیارغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبان حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي. او د اسرایل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سرګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و. د اسرایل رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسد و او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتی ربیا د رکوسو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن د خبرول لپاره چمتو کړی ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلي د رکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویلي دي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي د دغه خبرونې د خبرېدو د ورځې او ساعت پوښتنه زموږ څخه کوي، او یا هم زموږ ځینې اوریدونکي خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري، او کچیرې کوم دوست یا خپل رکسوي وي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې دغه کس پیدا کېدو اعلان واوري، نو بیا پرته له دې چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور کړی چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسیو عزیز د پیدا کېدو اعلان مشکړی دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام را لېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په رادیو کې خپور کړی دی که چیرې موږ دغه نفر ورته پیدا کړو. حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګرانو اورېدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړي چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په رادیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجت بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خپرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو، دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یک شنبه د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکراری د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زه ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تاسو هو د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله پیغامونه مو واورېدل. اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینار د کلو سره تماس کول. موږ یو ورځ کاږي زروش په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووی چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنگ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمد جان په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 3 5 8 3 2. مننه خیر دی سید آزادی شروع کار کوم وسره مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري آزادی را دې ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو څه آزادی دا شپ کوم ستاسو شماره راخست ته د زنګ وي ته معلومات ته وي نو به باندې اوس په دغه کوم مطلب سم سره سلام علیکم. سلامونه که
درمن اوریدن په هله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایتنا روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا څنګه شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یاد له څو معلومات لري چې شماري علاوه ما اریوا شماره درته وایم چې 0 8 5 6 6 8 8 8 او شماره 0 9 0 9 5 9 5. اریبا شمار بیا مو ما 0 8 5 8 8 8 یعنی 0 8 5 6 6 8 8 8. روشن شمار در ته یادو ما 0 9 5 9 5. لطف مننه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 4 0 1 0 5 2. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 4 0 1 0 5 2.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یو مؤمن د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 8 9 0 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده 0 8 8 2 2 3 4. دریمه شمېره ده 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 8 9 0 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 8 4 4 3 6 2 9. بله شمېره ده 0 8 6 8 8 9. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زده رټول درنو او کډنمو نړیونو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما له طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسئ زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 1 9 سلام زما پیغام په بار بار نشر
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسا کلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0 1 5 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلشمیرا 0 1 0 8 4 6 4 3 0 0 1 0 8 4 6 4 3 0 پدغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیګ او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې زه هم میریا سانیټی ما د نګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې دی چې نادرکه شوی دی کله معلوماتي یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی پر واویا پر شل شپږ دیته اخیری کې نوی شمیره یو ځل بیا وایم پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان ته رواله خامخه صفر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې دېر اخیری کې شپږ بس باقي ښه خبرونه اخی شي به د خدای په امان جایزه هم لري
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کېږي چې رکسوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شمیرو معلومات راکړي اول شمیره 0 1 5 3 1 1 بیا تکرارم 0 1 5 3 1 1 بل شمیره 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 بیا تکرارم 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0
السلام علیکم دا زادی څخه دا اوشتل دا چې موږ ادوالو کان ورکسوی دي دا سوالیه څخه چې دا دغه زمن دي لشمسلاکا او د مجراکا ملشان دي نن شمس د سینې څخه ورکسوی دي تقریبا 2.5 کال به کیږي معلومات لري معلومات ورته کړي یا دوی خپل راغل دي نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورڅخه دي نو زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 0 1 8 8 5 او بل شمېره د دېشن شمېره د په دې شمېرو مشره تماس ګرولای شي 0 3 5 1 8 4 3 4 په دغه دوه شمېرو سره دې مشره کبیر مرغه اوري معلومات ونیسي یا بل څه ته معلومات کیږي مشته یې زنګ ووهي تقریبا دا 2.5 کال ورته دي چې معلومات یې مشته نه کیږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زوږ یو تن د ترځوی زول حق د پلار نومي امیر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کشویری دا دونه ولا دا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشویری ټیم جامې او تور واسکټي پرتنو دی اړونی وړدا دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 8 5 2 3 4 یعنی 0 3 0 3 3 8 نو په دې لا چار چته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وای 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي وی
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د ترځوي چې د څلور کله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دی سوه دی سو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 9 4 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 15 اته و دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 6 9 15 15 څلور یو اته دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنګونه نه وي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووي ان شاء الله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم دازادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صداقت په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه خروج سوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پوینټ دی شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. د الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوی څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېر وخت تصور کوي د 9 کال سره کورونا دلکه دی. جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکله معلومات لري ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا 10 کاله 9 کاله 10 کاله اوس دی د کورونا دلکه دی. نو که مسلمان ورور ته د غنیجان په هکله معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د 0 3 8 4 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 8 0 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. د پیغام نشته په پیله
پتمن اوریدونکو ته هم دې ورسې پیغام په خپل لور سره د نن ورځې دغه خبرونه فائدہ رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم دې خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړئ. موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه شوي او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 14 15.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د ازادي ملما د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې اکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو
بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لږ تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار دغه د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاشو، لنډمهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي، داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د جاز باندې موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته، خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله، نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ؟ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ؟ نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته؟ تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د عکاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتوا د خلکو ترمنځ، د خلکو ترمنځ موږ چې څو ډېر کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک په تصویر ټول ته اجازه ورنه کی. هغه ان دومره ډېر جدي موضوع نه ده، نور خلک ډېر مېلمه پال او ډېر ښه چلند کوي. حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي، مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، هر هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانیسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کې رسو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا پاره خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، سجدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستل ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس پلاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډ مهاله یي، او بل بیا اوږد مهال دغه اوږد مهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږد مهال کې مثال کېدای شي لاس پلاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا د سوژي پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټریننګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټریننګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرین ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتمن چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښۍ وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه د مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفی خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکېني تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تېرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان دپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان دپاره، د افغانستان د حکومت دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ځای شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ځای شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته یې کور جوړ کړی، چېرته یې مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټیږي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه او ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي. خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم، هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
د عکاسۍ په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون په راوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو ښایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
عکاسۍ وکړم په افغانستان کې، د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړي چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو دیوسو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او پاکستانو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوه وي د خپلې سیمې په حساسیتونو پوه وي په فرهنګونو او په دې مسایلو پوه وي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم حساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي باید لږ څه په حساب باجورته اوسېږي په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دیزي عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده دیزي عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاسټ کړي په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې
شمایا مو بلد تاریخ پادر مبارکیم زرکیم پچغو د وختونو پادرکیم اوس می داسته